یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې به چې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي واورئ چې ولسمشر اشرف غنی جګړه ځپلي غزنی ښار ته تللی څو هلته د وضعیت څیړنه وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه د یو شمېر کاندیدانو د ایستلو په اړه خپل دریځ په ډاګه کړ. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې رضوان مراد چمتو کړي.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر د غزنی ښار د بیا رغونې لپاره $40 میلیونه ځانګړي کړل. د بغلان امنیتي مقاماتو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو جنګیالیو ته زیات مرګ ژوبله اوښتي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د غزنی ښار د بیا رغونې لپاره $40 میلیونه ځانګړي کړل. اشرف غنی نن سهار غزنی ښار ته لاړ. د غزنی والي وحید الله کلمزي ولسمشر ته د غزنی ښار د عمومي وضعیت رپورټ وړاندې کړ او ویل چې د اوبو رسولو چارې بیا پیل شوي، برېښنا فعاله شوې ده او مخابراتي سیستم سم شوی، خو نورو هڅو ته هم اړتیا شته. د غزنی پر ښار تېره اونۍ طالبانو برید وکړ چې د جګړې پر مهال په سلګونو کسان دواړه لورو ته وشل شول او عامه شتمنیو ته هم سخت تاوان واوښت. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو 25 جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بغلان امنیه قومندان مل پاسوال اکرام الدین ساري ازادي راډیو ته وویل چې په کیلګې سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې شپږ طالبان مړه او 9 نور ټپیان دي. په برکې ولسوالۍ کې 15 وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې او په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې 5 نور وسلوال د خپل ماین د 14 په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلي ساري زیاته کړه چې په دې نښتو کې 9 دولتي سرتیري هم ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د بغلان د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روانې اګست میاشت په 16 نیټه له آیرلند سره د شپږو سیالیو لړۍ پیلوي. افغان کرکټ بورډ او د کرکټ نړیوالو شوراوي د شپږو لوبو لومړۍ درې مسابقې به 20 ورځې وي او ورپسې به د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلېږي. دا لوبې په آیرلند کې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا مهال په انګلستان کې له مخکښو کلبونو سره تمریني مسابقې ترسره کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه وټاکه. براین هوک اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی. د ده نوې دنده به دا وي چې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو چارې اداره کړي. د پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
د ایران رژیم د بې ثباتۍ او شخړو لپاره یو قوه ده. زموږ نوې ستراتیژي د ایران د ټولو ګواښونو پر وړاندې درېږي او د ایران پر ضد نوی بنسټ به دا ستراتیژي پلي کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړ. تمه ده چې راتلونکي اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دوی کې 1.5 زره افغانان دي. په سګنی حج کې ایرانیان هم برخه اخلي. په وروستیو کلونو کې د ایران حکومت د حج مراسم وروسته تر هغې بایکاټ کړل چې په 2015 کال کې د شیطانانو د ویشتلو د مراسمو پر مهال په سلګونو ایرانیان مړه شول. د حج مراسم به د اګست له 19 تر 24 ترسره شي. تر پرون پورې سعودي عربستان ته د حج لپاره 1,600,000 کسان رسیدلي وو. په مکه مکرمه کې هوا توده ده او د سانتیګراد تر 40 درجو لوړه ختلې.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره د راتلونکي اونۍ په جنیوا کې وګوري. رویټرز اژانس په دې اړه د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر نقش خبرې وکړي. دا به په هلسنګي کې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر خبرو وروسته د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو لومړنۍ غونډه وي. او د امریکا متحده ایالاتونو له سوریه سره د سعودي عربستان د $100 میلیون مرستو هرکلی کړی دی. دا مرسته د هغو سیمو د ثبات او د ابتدایي وضعیت د ښوالي لپاره ځانګړې شوې ده چې د داعش له کنټروله بهر شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دا د پام وړ مرسته به یو مهم وخت کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې د واشنگټن پر نورو شریکانو او متحدانو هم غږ کړی دی چې په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره همکاری وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ثبات او د وضعیت د ښکېوالي لپاره په سوریه کې هڅې ډېرې مهمې دي تر څو د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش ونه توانېږي چې بیا سر اوچت کړي، د سیمې خلک تهدید کړي او د نړیوالې ټولنې پر ضد بریدونه پلان کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني په غزنی ښار کې دی څو هلته له خلکو سره وویني او عمومي وضعیت یې وارزوي. په غزنی ښار کې د رسیدلو زیانونو په اړه د ملګرو ملتونو د ارزیابۍ له جزئیاتو به مو هم خبر کړو. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر غزنی ښار د طالبانو د هدفونو په اړه خبرې کړې دي. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه د یو شمیر کاندیدانو د ایستلو په اړه خپل غوڅ دریز په ډاګه کړ. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په تیرو څو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو ضایع شویو پیسو پوښتنه باید وشي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، ولسمشر اشرف غني په غزنی ښار کې دی. ولسمشر غنی یو اونۍ وروسته له هغه غزنی ښار ته سفر وکړ چې وسلوالو طالبانو پر دې ښار پراخې حملې پیل کړې. د راپورونو له مخې په غزنی ښار کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې لسګونه ملکی افغانان وژل شوي او همداراز وسلوالو طالبانو ته لویه او درانه زیات او درانه تلفات اوښتي دي، او همداراز په زیات شمیر افغان امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي. ولسمشر اشرف غني د غزنی له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په نیت غزنی ښار ته رسېدلی. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر همداشه بعد ټلیفون په مستقیمه اړیکه له غزنی څخه را سره دی. تاثیر صاحب، ولسمشر اشرف غنی مو ولید، خبرې وکړې له خلکو سره، یې څه مشرانو د خلکو سره یې څه وویلې؟
ډېره مننه ګران همکار صاحب، تاسو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ولسمشر د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ باندې غزنی ته راغلی و. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال یزدار محمد خان او ځینې نور وزیران ورسره وو. د دې تر څنګ ځینې نظامي چارواکي هم ورسره وو. د په غزني کې که څه هم دی غزني ته د خلکو سره د ویر او ماتم د ننګلو په مخه راغلی وو، خو زیات خبرې یې وکړې. هغه دا وویل چې زه غزني ته دا ورراغلی یم د تاسو سره په دغه ویر او دغه غم کې شریک یم. د دې تر څنګ دا وویل چې زه غزني ته بیا هم راځم او بیا به هم راځم. غزنی زما خپل ښار دی او زه د غزني سره زیاته همدردي لرم. هغه وویل چې غزنی زما لکه خپل ښار دی. چې د دې تر څنګ دا خبره وکړه چې د دغه تېرې یوې اونۍ جګړې په وروسته به د دغه ښار خلقو ته هغه خلقو ته چې هغه د پلسری دی اتنین زره څنګه غنم په دې باندې وې شل چې ترختر وړاندې د دې تر څنګ د ټولو وجلسو کورنۍ سره چې هغه ملکی خلک دي او یا هم نظامیان دي په دا ډول چې د دغو کورنۍ سره به مرستې وشي او دا مرستې به د غزنی محلي اداره دوی ته وروي شي. بل خبر به دا وکړه چې د غزنی د پیښې څېړنه څه هم چې غزنی پیښه بل ډول پیښه بلل کېږي او ځینې خلک دا وایي چې په دې کې د سیمې استخبارات لاس لري. ده وویل چې د غزنی د پیښې څېړنه به کېږي چې چا غفلت کړی او چا مېړانه کړې ده. د دې تر څنګ دا خبرې هم وکړې چې د غزنی خلک چې هر څه غواړي حاضر یم چې ورته ورې کړم. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپله وینا کې د غزنی د لومړي درجې ولایت په اړه خبرې وشوې چې ځینو خلکو ورته غوښتنه وکړه چې غزنی ولایت لومړي درجه ولایت دی خو هغه ډول امکانات او تجهیزات نه ورکول کېږي چې څنګه چې په کار ده. نو دا وویل چې په یوه میاشت کې به موږ غزنی ته لومړي درجه د ولایتونو امکانات ورکوو. د دې تر څنګ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې هغه سرتیری باید تقدیر شي چې دوی په دغه ځای کې د اوسنیو طالبانو سره جګړې کړې دي او دغه ښار یې د دې خبره باندې له وسلوالو څخه ژغورلی دی. د دې تر څنګ د ولسوالیو خبره هم وکړه. د غزنی ځینې ولسوالۍ دي چې د هغوی لارې ناامنې دي او خلک نشي کولی چې په اسانۍ سره تګ راته وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم وویل چې دوی به د غزنی د ولسوالیو لارې ته امنیت ټینګوي او دوی به
بلې 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 ستاسو غاغورو خو تاثیر صاحب غواړو په دې باندې هم پوه شو چې ولسمشر تاسو مخکې یادونه وکړه چې د یو شمیر چارواکو چا چې په کارونو کې غفلت کړی او یا هغه کسان چې ښه میړانه یې کړې د غزنی په دفاع کې په دې کې د په ځانګړي ډول د چا نوم یاد کړه؟
نه نه ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې دومره خبره وکړه چې د دې پیښې څېړنه به کېږي او هغه چا چې غفلت کړی او هغه چا چې مېړانه یې کړې ده د هغوی پوښتنه به کېږي. نورې تر اوسه پورې د هېچا نوم نه ده اخیستی او نه یې په دې اړه زیاته خبره کړې. همدومره په لنډ دا خبره وکړه.
او بل وروستۍ خبره تاثیر صاحب چې غزنی ښار ته د راپورونو له مخې د ښار د بېرته رغونې او د خدماتو د فعالولو لپاره هم ویل کېږي چې حکومت یو اندازه پیسې ځانګړي کړې دي. د دغو مرستو په اړه ښاغلی غنی څه یادونه وکړه؟
ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم وویل چې موږ شپږنیم دغه ښار چې کوم سیمې نړېدلې دي یا سوځول شوې دي دغه پیسې به هم د محلي حکومتولۍ په لاس باندې دغو خلکو ته ورویشل کېږي او د ښار ځینې برخې د هغه به هم رغول کېږي. دوی یوه دا خبره وکړه چې د ښار یو جامع جومات دی هغه به رغېږي، بالاانحصار د هغه به بېرته رغېږي، شفاخانه چې په ډېر بد حالت کې د ملکي شفاخانه د هغې د جوړولو ژمنه یې وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې تر څنګ د سود په اړه باندې هم ډېرې خبرې وکړې. هغه وویل چې موږ له پاکستان غواړو چې باید سوله وکړي، هغو خلکو باندې چې د ده په خبره باندې طالبان یا د هغه تر شا چې پاکستان ولاړ ده باید پاکستان په طالبانو باندې فشار راوړي چې دوی سولې ته حاضر شي. خو هغه د ښار د جوړولو چې کومه خبره وه هغه ده په بار بار تکرار کړه او دا یې وویل چې په ښار کې به د هغو ځایونو د جوړولو تر څنګ د هغو خلکو سره مرستې کېږي چې په دې کې ډېر ګټل شوي دي او یا
ډېره زیاته مننه. حبیب رحمان تاثیر د ازادۍ راډیو خبریال و چې له غزنی څخه یې په مستقیم تماس کې راپور راکوو د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه چې غزنی ښار ته د سفر په ترڅ کې یې هلته د غزنی له خلکو او ولسونو سره د کتنې په ترڅ کې کړي دي. په د غزنی په مسله کې لا هم پاتې کیږو. ویل کېږي چې په غزنی کې خورا زیات زیانونه اوښتي دي او همداراز د په زیات شمیر ولسي وګړو ته او همداراز وسلوالو طالبانو ته او افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال وصل وسال د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه د همدې موضوع په اړه د ورستۍ ارزیابۍ جزئیات راټره کوي. وصل صاحب، ملګرو ملتونو ارزیابي څه ده د اوښتو زیانونو او تلفاتو په اړه، او همداراز غزنی ښار د اوس په کوم حالت کې دی؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکېچن بلل دی، او هلته یې د بیړنیو مرستو د اړتیا خبره کړې ده. که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو د راپورونو له مخې اوس مهال د غزنی ښار امنیت ښه دی، هلته بشپړ ډول باندې امنیت څه ناڅه تامین دی، او د ښار په شاوخوا لرو څنډو کې څه ناڅه د دوی څارنیز عملیات دوام لري. خو لا هم ویل کېږي چې بشری مرسته رسون کې ډلې د خوندیتوب احساس هلته نه کوي، چې دوی دغه مرسته هلته هغه زرګونه کسان چې اړتیا لري هغوی ته ورسوي. د سیمه ییزو چارواکو په خبره په غزنی ښار کې اوبو ته د خلکو لاسرسی لا هم نشته، چې له امله خلک له ستونزو سره مخ دي، او خلکو ته د اوبو رسولو لپاره جنراتورونو ته اړتیا ده. ځکه په ښار کې لا هم برېښنایي سیستم پرچاو دی، هلته برېښنا لا هم نشته. مخابراتي شبکې څنګه وایي اوس فعال شوې دي، او په دې برخه کې لا هم نور ډېر کار ته اړتیا لیدل کېږي. په ښار کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکول کېږي، خو بشري مرسته کوونکي وایي چې لا هم د لارې په اوږدو کې چې له کابل نه دوی به بشري مرستې غزنی ته رسوي، دوی ویره لري، اندېښنه لري چې په لار کې ماینونه نه وي، او یا هم په دوی باندې بریدونه ونشي. نو له دې امله دوی یو ډول تشویش سره مخ دي، او دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره د غمرستې د دوی په خبره د ملګرو ملتونو د راپور له مخې هلته ورسوي، او لا هم دوی وایي چې د بریدونو ویره موجوده ده. د وروستیو غیر تایچو راپورونو له مخې ویل کېږي چې د مرګ ژوبل شمېره د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له 200 څخه تر 250 پورې اټکل شوې ده، او تمه کېږي چې د اوسیدونکو لپاره هغه اړتیاوي چې دوی هغه لومړنۍ اړتیاو ته اړتیا لري، ضرورت لري، هغه دوی ته ورسول شي. د غزنی ښار څخه نږدې د غزنی ښار د سید آباد له لارې چې کوم 50 کیلومتره لاره ده، په دغه لار باندې لا هم تګ راتګ یو څه ستونزمن او مشکل لیدل کېږي. یونیسف بیا د اوبو سیستم د رسولو لپاره ژمنې کړې دي چې دوی هڅه کوي چې د ټانکرونو لارې همداشان د جنریټرونو په استفادې سره تکل سه په خار کې خلکو ته اوبه ورسوي، او ویل کېږي چې په روغتونونو کې لا هم ټپیان کافي ډیر دي، او د هغوی کورنۍ لا هم د هغوی پوښتنې ته نه دي رسیدلي، او دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره لاړ شي د خپلو ناروغانو پوښتنه وکړي، او ډاکټران هم هغه درملو ته اړتیا لري چې په سمه توګه باندې د ناروغانو درملنه وکړي. تکل سه
ډېره زیاته مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وصل وسال و چې د غزنی ښار د بشري ناورین او د البته د وسلوال طالبانو له حملو وروسته په دې ښار کې د راغلي بشري ناورین او هلته د خدماتو د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات اورول.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان د غزنی ښار او د هغه په شاوخوا کې خپلو هدفونو ته په رسیدو کې پاتې راغلي. جیمز ماتیس چې تیر ماښام د کولمبیا پلازمینې بګوتا ته روان و، په الوتکه کې خبریالانو ته د افغانستان پر غزنی ښار د طالبانو د وروستیو حملو په باب مفصل خبرې وکړې. د ښاغلي ماتیس د څرګندونو له جزئیاتو مو خبرو چې اسمت څاروان د هغه په اړه د اوس په استودیو کې راسره دی او پوښتنې ترې کوو. څاروان صاحب، ماتیس دقیقا څه ویلي دي چې د ده د څرګندونو جزئیات څه وو؟
مننه تکل صاحب. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون پنجشنبه وویل طالبان به شایي د افغانستان د ولسي جرګې د میزان د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د حکومت دفاعي لیکې به ماتې نه کړی شي. پر غزنی ښار د طالبانو له وروستیو حملو وروسته د امریکا دفاع وزیر په خپلو تر ټولو مفصلو څرګندونو کې ویلي
دی وی موږ اوس پوه شو چې دښمن په غزنی ښار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یوه په ترلاسه کولو کې بریالي نه شول. د امریکا دفاع وزیر یو بل خبر هم کړی چې تر اوسه کوم بل افغان چارواکي ورته اشاره نه ده کړې، او هغه دا ده چې دی وی ځینې طالبان لا هم د غزنی ښار په کورونو کې پټ دي او دې ته انتظار باسي چې وسلې او مهمات ور ورسیږي. خو ده یادونه وکړه چې ښار بیرته پرانستل شوی، کاروبار پیل شوی او په مجموع کې ثبات راغلی دی، او د دې معنا دا ده چې طالبان په خپل هدف کې ناکام شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همداراز وایي چې طالبانو د غزنی د خلکو زړونه خپل کړي نه دي، او د دې لپاره چې د خلکو رای نشي خپلولی له تیرور او بمونو کار اخلي.
بله څروان صاحب، په دا څرګندونو کې د ماتیس موږ واورېدل چې وایي طالبانو د غزنی په نیولو کې شپږ هدفونه درلودل، د کوم هدفونه دا یادوي؟
ماتیس د طالبانو دا شپږ هدفونه توضیح نه کړل، خو یو ځای په خپلو خبرو کې وویل طالبانو احتمالا غوښتل د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له لوري د متوقع اوربند تر اعلانېدو مخکې په قوي موقف کې وي، او همداراز دوی شایي په دې لټه کې دي چې د میزان تر انتخاباتو وړاندې ویره خپره کړي. ماتیس همداراز وویل چې تر یوه حده طالبانو ویره خپره کړه، خو تر دې زیاتې څه لاسته رانه وړل. ده دا هم وویل چې طالبان د لنډ وخت لپاره سیمې نیسي، خو دومره قوت نه لري چې نیولې سیمې وساتي.
یوه بله موضوع هم چې چارواکي ځینې وخت د لویدیز چارواکي اشاره ورته کوي، هغه دا ده چې افغان ځواکونو ولې ونه شو کړای چې غزنی ښار ته د طالبانو د ننوتو مخه ونیسي. متحد ایالات په مجموع کې او په خاص ډول ښاغلي ماتیس په دې اړه څه ویلي دي؟
ماتیس هم دې مسلې ته په اشاره ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي دي، او طالبان د هغو په وړاندې مقاومت نشي کولی. البته د غزنی نوم یې نه دی یاد کړی. امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دومره غښتلي هم نه دي چې طالبان کاملا مات کړي، مګر ورځ په ورځ غښتلي کیږي. دی که څه هم مني چې د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې په ولاړ حالت کې ده، خو د ده په باور طالبان ولسي ملاتړ نه لري، او په پاکستان کې له پناه ځایونو په استفادې سره جګړې ته دوام ورکوي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د امریکا د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات مو اوریدل. زما له همکار اسمت څاروان نه چې وایي طالبان د غزنی ښار او د هغه د شاوخوا سیمو په نیولو کې د نیولو په هدف کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په هیواد کې د میلیاردونو ډالرو ضایع شویو پیسو د بیرته راګرځولو غوښتنه کوي. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی په کابل کې په یوه خبري غونډه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. له بلې خوا د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وایي چې په افغانستان کې د فقر او ناامنۍ نه وروسته فساد ستره ننګونه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مسولین په دې هیواد کې د میلیاردونو بې ځایه مصرف شویو ډالرو په اړه سخت اندېښنه لري. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی د پنځشنبه په ورځ د فساد په وړاندې د مبارزې او د پایدار پرمختګ په نوم په یوه ناسته کې په سخته لهجه وویل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر باید د تورو پیسو د ترلاسه کولو په اړه خلکو ته سپیناوی ورکړي.
نړیواله ټولنه هم ورته کتله. پول بسیار هنگفت به افغانستان آمده. این پول هایی که دزدی شده ما حساب از ایران میخواییم و همچنان از جامعه جهانی میخواییم که با حکومت افغانستان در این راستا کمک بکنه. این پول نباید در دبی بانه، این پول نباید در استانبول بانه، این پول نباید در دلویر بانه، این پول باید پس باید بر بگرده به افغانستان.
د په خبره نړیواله ټولنې د دې پیسو د غلا پر وخت یوازې ننداره کوله او د دې کار مخنیوي ونه کړ. ومو غوښتل په دې اړه د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي د دفتر نظر هم ولرو، خو ونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو لمخې په سلو کې 55 افغانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند تیروي. همداشان د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې 3.3 میلیون افغانان اړینو او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د راپورونو په اساس په تیرو څو کلونو کې یوازې امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره 126 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همداشان شمیرې ښکارګوي چې د کار په شرایطو برابر له 15 میلیونو افغانانو نه 9 میلیونه یې بیکاره دي. د یادولو وړ ده چې لا هم روښانه نه ده چې افغانستان سره مرسته شوې څومره اندازه پیسې ضایع شوي دي. بل خوا په افغانستان کې د جی آی زیډ رئیس هافمن په دې غونډه کې وویل فساد په افغانستان کې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي او باید په دې برخه کې روښانه دریځ تر لاس لاندې ونیول شي. سیستم جوړونه، د پروسیجرونو ساده کول، اطلاعاتو ته لاسرسی حق غوښتنه او حق ته لاسرسی په یو ډول د قانون پلي کول او د مفسدینو محاکمه کول له فساد سره د مبارزې اساسي لارې چارې بلل شوې دي.
له کابل د اکرام الله اکرام راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل موضوع د شکایتونو، د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست ورستای دی او نه بدلیږي. دوی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د یو شمیر احتمالي کاندیدانو لخوا د 15 کاندیدانو له دې فهرست څخه د 15 کاندیدانو د ایستلو په وړاندې اعتراضونه وشول. نن د دې کمیسیون چارواکو په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه خپل دریز روښانه کړ. د ازادۍ رادیو خبریال وصل وصل به هم د کابل استودیو سره په تماس کې دی. وصل صاحب،
ډېره زیاته مننه. تکل صاحب، نوې خبره په دې برخه کې دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس وایي یو شمېر دولتي چارواکي او مقامات د یو شمېر حذف شوو کاندیدانو په ملاتړ د دوی په چارو کې لاسوهنه او مداخله کوي. د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل نن د جمعې په ورځ په کابل کې سنیو ته وویل چې یو شمېر داسې کسان شته چې هغوی د دوی په چارو کې مداخله کوي او له حکومت نه وغوښتل چې د دغو کسانو د مداخلې مخه دې ونیسي چې د حذف شوو کاندیدانو لپاره دوی ته ستونزې جوړوي. دوی وویل که حکومت د دغو کسانو مخنیوی ونه کړي او د دوی مخه ونه نیسي نو دوی اړ دي چې د دوی نومونه له رسنیو سره د دغو چارواکو او دولتي کارکوونکو شریک کړي. دوی اندېښنه لرله چې حکومتي چارواکي وخت نا وخت هڅه کوي چې د حذف شوو کاندیدانو په برخه کې د دوی د کار مخه ونیسي او دوی اړ کړي چې بلاخره هغه حذف شوی کاندیدان بیرته نوملات اضافه کړي. خو دوی ویل چې د دوی پریکړه وروستۍ ده او په هیڅ صورت د دوی په دغه پریکړه کې بدلون نه راځي.
ډېره زیاته مننه وصل وصال ول کابل. په دې اړه د بحث لپاره عنایت ناصر د سیاسي چارو کارپو د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ناصر صاحب، واقعا چارواکي فکر کوي چې د دې کاندیدانو ملاتړ کوي؟
السلام علیکم تاسو ته د ازادي روښنه محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لشک پرته د حکومت مداخله په ټاکنیزو چارو کې تر پخوا پخوا هم د دې اړه باندې شکونه او تردیدونه وو، خو په عین حال کې کله چې تاسو اخیری 15 کسان لیست راووتل په یو کې یو تعداد داسې افراد وو چې باید له لیست نه حذف شوي وای او په دې لیست کې شامل نه وای، ولې یو تعداد افراد باید په دې لیست کې وای. خو همدغه د دې لیست چې کوم ترکیب وو او په تحلیل تحقیق سره کله چې موږ مطالعه پرې وکړه، له تخنیکي اړخه موږ ولیدل چې په دې کې د سیاسي فشارونو او د سیاسي مداخلو له امله کمیسیون ارڅه و د ځینې افراد ورداخل کې او ځینې افراد ترېنه حذف دي. بس همدلته داسې کوم چې د ټاکنو د اړوند شکایتونو بحث او د قانون ورته صریح احکام لري، د هغو په محتوا کې کمیسیون د شکایتونو کمیسیون باید مستقلانه کار وکړي. خو بدبختانه په دې کار کې لاسوهنه سته او دوی هم تر سیاسي فشار لاندې راغلي دي.
بله ناصر صاحب، د دې خبرونې وخت هم په پای ته رسیدو دی که یو وروستۍ پوښتنه هم لنډه راته ځواب کړئ چې دا کاندیدان چې موږ ولیدل یو تعداد چې پلویان اعتراضونو ته راوتلي دي، خو یوازې حکومتي چارواکي د هغو پلویان نه دي، په خپل هم زور لري، داسې نه ده؟
بدون شک په دې لیست کې ما مخکې هم ویل سي ډېر افراد یعنی ممکن تر دېش نه پورته هغه د افراد اوسې زورواکي دي او دوی په زور سره لکه اوسې کمیسیون مخکې ناسي او قانون تر پښو لاندې کوي او په خپل زور ځواک سره افراد راټولوي بلاخره غواړي د یو ملي پروسې په وړاندې یو خنډ ایجاد کړي. یعنې دغه افراد باید په ټول معنا سره د حکومت له طرفه مخنیوی وسي او په عین حال کې هغه افراد سي په دې لیست کې په اصلاح په ناسم ډول سره اضافه سوي استعداد یو دوه درې نفر ترې سي دي هغو ارایز هم باید واوري. یعنې په مجموع کې ټاکنیز نظام باید عادلانه وسي تر څو د زورواکو مخنیوی ډب کړي او د هغو افرادو سي هغه زورواکي نه دي او په هغه باندې اتهام نشته د هغو حق باید نقض نه سي.
او فکر کوي چې دا یو د حل لار لري وبشي داسې لاند لطفا
له قانوني پلوه شته قانون جامع احکام لري په همدې دوی د سناف غوښتنه هم کولای شي او کولای شي ایرایو د اسنادو او د شواهدو په اړه کولو سره دوی خپل اتهام په خپل ځان باندې رفع کړي او بلخه کمیسیون د قانون په محتوا کې پریکړه وکړي چې دوی